بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران رادیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د وږي د میاشتې شپږمه د 1423 هجري قمري کال د محرم د میاشتې 19 او د 2018 میلادي کال د اګست د میاشتې 28 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د بغداد غونډه د ایران د خارجه وزیر د سفر لومړنی هدف نومیږي. بیا به د جلال آباد پوهنتون له استاد حکیم مشفق سره مرکه درته وړاندې شي چې په افغانستان کې د امریکا د ماتې د عواملو په هکله شوې ده. ورپسې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړو، او بیا به د ایران په بریالیتوبونو کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د رول په هکله ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې شي. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 15 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د مظلوم او مسلمان ملت پلوی دی. د ایران خارجه وزیر نن عراق ته ورغی او امریکا ادعا کړه د کابل د حملو پلانونکی وژلی دی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. ایران د افغانستان د مظلوم او د مسلمان ملت پلوی دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی ټینګار وکړ د ایران اسلامي جمهوریت په ټولو حالتونو کې د افغانستان د مسلمان او د مظلوم ملت پلوی دی، او له حکومتونو سره زموږ اړیکې له ایران سره د هغوی له کړچار او اړیکو سره اړه لري. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی نن له نوي ولسمشر او د کابینې له غړو سره په کتنې کې امریکایان د ډیپلوماسۍ د ډګر او تر مسکا شاته او د ځان په حق د غنونکو خبرو شاته وحشي او دړونکې لیوانو بلل او زیاته کړه. البته کله نکله هم د لومبړې په شان هیلهګر دی چې بیلګای د افغانستان د نن ورځې حالات دي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی افغانستان د ایران ورور، هم ژبه، هم دین او هم کلتوره هیوادو بلو، او د کابل د هوایي ډګر د تیرې پنجشنبې ورځې د حملو په شان د افغانستان د خلکو په مشکلاتو باندې د ژورې خوشنۍ په څرګندولو سره وویل د افغانستان د خلکو دغه مشکلات او سختیانې د امریکا کار دی چې شل کاله دغه هیواد په نیوا کې او په خلکو یې ډول ډول ظلمونه وروته پل. هغه حضرت بیا ټینګار ورکړ امریکا د افغانستان د پرمختګ لپاره یو قدم هم وانخیسته، او افغانستان نن سبا د مدني او آبادونې د پرمختګونو له پلوه کچیرې له تیرو شلو کلونو شاته نه وي نو مخکې هم نه دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د نوي حکومت غړیو ته په وینا کې په بهرني سیاست کې د دوه چنده تحرک پر ضرورت باندې ټینګار سره وویل. په ډیپلوماسیا کې اقتصادي اړخ باید پیاوړی شي، هماغه ډول چې په ډیرو هیوادونو کې ولسمشر په خپله اقتصادي ډیپلوماسیا تعقیبوي باید د هیواد اقتصادي ډیپلوماسیا په دغه نظر سره پیاوړی شي. هغه حضرت له 1500 ګاونډیو هیوادونو او له یو محدودو مواردونو پرته د نړۍ له ډیرو نورو هیوادونو سره د ایران د خارجي تجارت پراخول ضروري او د امکان وړ وبلل، او ټینګار یې وکړ ډیپلوماسۍ باید له اټومي وسلې سره اړونده وبخشله اټومي مسالې سره اړوند او تراغیز لاندې ورنه ولو، ځکه چې اټومي موضوع جلا مسله ده چې باید د هیواد له شان سره سم او په مناسب ډول حل شي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود بیا جواب تکړه امریکایانو په اټومي مسالې کې واقعا له هڅه څخه زیاته بې شرمي کړې ده، لکه څرنګه چې د ټولو دنیا په وړاندې له اټومي تړونه ووتله او همدا اوس داسې خبرې کوي چې نور هیوادونه یې پوره وړي دي، او توا چې د ایران اسلامي جمهوریت له اټومي تړون وتلی او خپلې ژمنې ماتې کړي دي. دا په داسې حال کې دي چې له اټومي تړونه د امریکا له وتلو وروسته تر ډېرې مودې پورې ایران په خپلو ژمنو عمل ته دوام ورکړ، او څه موده وروسته او د نورو هیوادونو د پام د جلبولو لپاره ټولې نه بلکې ځینې اټومي ژمنې کمې کړې. هغه حضرت په کارډنګون او بد اخلاقی کې له امریکا سره یو ځای د اروپایي هیوادونو ونډه له امریکا کمه ونه بلله، او جواب کړه اروپایي هیوادونه هم د امریکا په شان دي، خو په خبرو او خولې چلاولو کې تل داسې خبرې کوي چې نور هیوادونه یې پوره وړي دي، او توا چې دا ایران دی چې مودې خبرې مساره کړي دي او ژمنې تر خپو لاندې کړي دي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظمى سید علی خامنه‌ای بیا زیاته کړه د امریکا اوسنی حکومت له پخوانی حکومت سره هیڅ فرق نه لري، ځکه چې په اټومي مسالې کې هغه شی چې له ایران څخه یې غواړي په یوه بله ژبه همغه شی دی چې پخوانی ولسمشر ټرمپ له ایران څخه غوښته، او هغه وخت د ایران چارواکو په ناکې له نتو باندې ټینګار سره د امریکا د هغو غوښتنو منل ممکن ونه بلل. ایران به د قاسم سلیمانی د شهادت اوسیا تعقیب کړي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویل د ایران خارجه وزارت به د مقاومت د شهیدو قمندانانو یعنی د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د قدس ځواک د قمندان ډګر جنرال حاج قاسم سلیمانی او د عراق د الحشد الشابی د ولسی ځواک د قمندان ابو مهدی المهندس ټیرور په حقوقي او نړیواله بڼه تعقیب کړي. ایران پاکستان او افغانستان ته د زیاتې برېښنا صادرولو ته تیار دی. زمون خبریال راپور کړی د ایران د برېښنا ادارې د مدیریت د شرکت عامل مدیر مصطفی رجبی مشادی ویل دغه امکان شته چې څه د پاسه 400 میګاواټه برېښنا پاکستان او افغانستان ته صادر کړو. هغه ویل ایران له پاکستان سره د اړیکو د پراخولو دغه هیواد ته د زیاتې برېښنا له صادرولو سره دلچسپي لري. امریکا د کابل د ترهګرو حملو د پلانون کې د وژلو ادعا وکړه. زمون خبریال راپور کړی د امریکا پوځ ویل چې دوی نن د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د خراسان څنګ پر ضد د بې پیلوټ الوتکې حمله ترسره کړې ده، چې په ترڅ کې د کابل د تیریونې د ترهګر حملې پلانون کې چې نوم یې نه دی ښودل شوی وژل شوی دی. خپلواکه سرچینو تر اوسه د امریکا د پوځ دغه ادعا تایید یا رد کړې نه ده. خګوردونکو اوس په همدې موضوع د افسپشنوري راپور ته غوږ شئ.
لږ تر لږه یو تن د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په ختیز ولایت ننګرهار کې وژل شوی دی. دا برید تیره شپه خواوشا 12 بجې د جلال آباد ښار سهیلي څنډې په 3 کیلومتره کې د سیاح فامیلیو په سیمه کې د سوګنې په یو کور ترسره شوی ده. عیني شاهدان وایي چې په برید کې یوازې یو تن وژل شوی دی او نو چاته زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه د وژل شوي تن د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د ننګرهار ولایتي ادارې او وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا د دفاع وزارت له لورې په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې برید کې د داعش ډلې د ځانوژونکو بریدونو یو پلانونکی په نښه شوی او وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا برید د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د خونړیو بریدونو له ترسره کېدو وروسته چې داعش ډلې پړه پر غاړه اخیستې وه ترسره شوی دی. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن ګواښ کړی و چې په افغانستان کې به د دغه برید په غبرګون کې د داعش ډلې مرکزونه په نښه او له منځه ویسي. محمد آصف شینوار،
تهران رادیو، جلال آباد. طالبانو د لغمان ولایت پخوانی لوړپوړي چارواکي له بنده خوشی کړل. زمون خبریال راپور کړی د لغمان د ولی د مطبوعاتي دفتر په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د لغمان ولایت ولی امنیت کمانډان د ملي امنیت ادارې رئیس او د ولایتي شورا رئیس له دوه اونیو راسې خوشی او د خپل کورونو ته ورستانه شوی دی. په خبر پانه کې د لغمان د اوسنی امنیه کمانډان مولوی پیسل په وینا چې یاد چارواکي د لوړپوړو طالب مشرانو په سپارښتنه نیولي او اوس د طالبانو د مشر هیبت الله په ځانګړي فرمان خوشی کړی دی. روسیې د افغانستان په حالاتو غور وکړ. نو اوس دی خبری آژانس راپور ورکړی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد د امنیت شورا له غړو سره په اونیزې غونډه کې د افغانستان د اوسنیو حالاتو د بهیر په حق غور وکړ. پوتین پرون د روسیې د امنیت شورا په اونیزې غونډه کې د ضروري تدبیرونو د غوره کولو لپاره د مسکو د خارجي شوراکو او متحدینو سره د ضروري نظرونو تبادله او مشورې او د افغانستان د اوسنی حالات په ارتباط د انسان دوستانه او د پوځي او ډیپلوماټیکو سیاسي اقداماتو د ترسره کولو پر ضرورت ټینګار وکړ. د امریکا د ریپبلیکن ګوند غړي په ولسمشر نیوکه وکړه. رویټرز خبري اژانس راپور کړی د امریکا پولیسي ارګي کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند نیو غړي کیوین میکارتی د کابل په وروستۍ ترهګرو حملو کې د 14 امریکایي عسکرو په وژنې نیوکه وکړه. هغه په کابل کې د امریکا د کابو 14 پوځیانو په وژل کې دا کې د ولسمشر جو بایډن په کارچار نیوکه سره ټینګار وکړ. د افغانستان بدلونونه وروستۍ پیښې د ولسمشر د کمزورتیا او د پاتې راتلو نښه ده. په بغلان کې د طالبانو د مخالفینو جګړه روانه ده. وا خبري اژانس راپور کړی د افغانستان په شمال کې د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې د طالبانو او د هغوی د مخالفانو ترمنځ جنگ اوس هم دوام لري. د بغلان د ولایتي شورا غړي پیروز الدین اماکو ویل د طالبانو ضد ځواکونه پرون د بغلان ولایت د خوست ولسوالۍ له خرچ او پلک درې څخه د طالبانو په شا تنبولو بریالي شول، خو طالبانو بیا په دغه حملې سره د مقاومت ځواکونه په شا وتنبول او دغه درې په خوا کې اوس هم تیت برک جنگونه روان دي. خبرونه ختم شوال.
سیاسی تبصرہ.
د تهران نړۍ عزتمن اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د بغداد غونډه د ایران د خارجه وزیر د سفر لومړنی هدف نومیږي. د عراق پلازمینه بغداد نن د داسې سیمه ییز او د نړیوالې غونډې کوربه ده چې پکې به د ایران، د ترکیې، د سعودي عربستان، د مصر او د عراق په شمول د سیمې د مهمو هیوادونو چارواکي ګډون وکړي. د عراق په ګاونډیو هیوادونو سربیره د فرانسې، د امریکا، د روسیې او د جاپان یو شمېر استازي هم د بغداد غونډې ته وربلل شوي. عراق ویلي دي چې د بغداد غونډه په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمولو او د عراق د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د حل کولو او د اقتصادي اړیکو د پراخولو په هدف سره جوړیږي. د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن بغداد ته له روانېدا مخکې وویل د عراق د چارواکو د هر ډول سیمه ییز عمل نواغ چې د سیمې د هیوادونو په ګډون سره وي هرکلی کوي. د بغداد په غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ګډون له څو اړخونو اهمیت لري. لومړی اړخ په سیمه کې د ورورګلوۍ، د امنیت او د سولې لپاره د هر ډول سیمه ییز نواغ په هرکلی کولو سره د ایران د اسلامي جمهوریت ټینګار دی. د بغداد په غونډه کې د ایران د ګډون د اهمیت دوهم اړخ د سیمه ییزو شخړو د ختمېدا د ضرورت او د ډله ییز امنیت د موضوع په هکله د ایران په ډګه او شفافو دریځونو باندې ټینګار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تېرې پنجشنبې ورځې هم په تهران کې د پاکستان له خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنې کې د شپږو ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو د غونډې د جوړولو لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د وړاندیز هرکلی وکړ او په تهران کې په راتلونکو ورځو کې د دغه غونډې د ترسره کولو لپاره د ایران چمتووالی اعلان کړ. دغه لیتوګه او کړچرونه د هغه اهمیت ښودنه کوي چې ایران په دغه ډګر کې د سیمې له ټولو هیوادونو او دغه راز له ګاونډیو هیوادونو سره د تعامل، ملګرتیا او د ثبات او د امنیت لپاره ورته قایل دی. ځینې سیاسي څارونکي بیا د بغداد د غونډې اهمیت د سیمه ییزو اختلافاتو د ختمولو لپاره د فرصت رامنځته کول ګڼي. ځینو سرچینو ټینګار کړی دی چې د عراق د باندنیو چارو وزیر فواد حسین د بغداد د غونډې په څنګ کې د ایران او د سعودي عربستان د چارواکو ترمنځ د کتنې لپاره فضا ښه بللې ده. په تېرو څو میاشتو کې په بغداد کې د ایران او د سعودي عربستان د مقاماتو ترمنځ خبرې اترې شوې دي او د دغو خبرو دوام د ایران د نوي حکومت تر جوړېدا پورې ځنډول شوی. د لویدیځې آسیا د مسایلو کارپیژان حسین هانیزاده په دې خبرې سره چې د سیمې د هیوادونو د شخړو کمولو او له ترهګرو ډلو سره د جدي مقابلې او د سیمه ییزو اقتصادي ملګرتیاو او د پیوستون د موضوع په شمول مواردونه د بغداد د غونډې په اجنډا کې مهمې موضوعګانې دي باوري دی. دغه ایجنډا تر یوې اندازې پورې هسې خوب ښکاري او د تحقق وړ نه ده، خو هیله کېږي د بغداد غونډې نتیجه لږ تر لږه د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدا سبب شي. البته په اوسنیو شرایطو کې دغه هیله نشو لرلی چې سیمه ییز اختلافات دغو اختلافاتو پراخوالي او ژوروالي ته په پام سره په یوې غونډې کې په بنیادي ډول حل شي. په دې سربیره د بغداد غونډې ته د وربلل شویو هیوادونو د ګډون د جوړښت په هکله هم یو شمېر نیوکې شته. د عراق د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی امیر الفایز د بغداد په غونډې کې د ځینو هیوادونو د مشرانو د نه ګډون په هکله ویلي دي چې د عراق ځینو ګاونډیو هیوادونو د بغداد غونډې ته د سوریې په نه بللو او د بغداد له غونډې سره د ځینو ارتباط نه لرونکو غیر سیمه ییزو او غیر ګاونډیو هیوادونو په ګډون نیوکه کړې ده. د تهران ریډیو عزت من اردون کوز بد جلال آباد پوهنتون له استاد حکیم مشفق سره مرکه در توڑاندی شي چې په افغانستان کې د امریکا د ماتې د عواملو په حق لشي ویده.
خغل حکیم مشفق د پوهنتون استاد او د چارو شنون کې تاسو مجریان کې استي تازه یو شمیر امریکایي چارواکو په خپلو څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې امریکا ماتې خوړلې ده او دغه ماتې په نړیواله کچه د امریکا باور ته زیان اړولی دی. بیلابیل عوامل ښودل شوي دي. ځینې وایي چې امریکې په افغانستان کې د ټولنیز جوړښت او افغاني ارزښتونو سره بلدتیا نه درلوده. ځینې نور عوامل هم خوي. ستاسو د نظره په افغانستان کې د امریکا د ماتې لاملونه څه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنواری صاحب، تاسو پوهیږئ چې د افغانستان خاوره او اراضي د سیده چې په افغانستان کې هر هغه بیرونی خلک چې په اړه تاریخي مقطع کې راغلي دي هغه ماته خوړلې ده. موږ تاسو د تاریخ شاهدان یو چې انګریزان چې د ډیر لوی قوت خاوندانو په خپل وخت کې لوی امپراتوري وه او داسې ویل کېده چې د انګریزانو په امپراتورۍ کې به مرګ نه ډوبېدو، نو هغه هم دلته راغی او ماته یې وخوړه. دویم دا دی چې روسان راغله د ډېر لوی قوت سره، د ډېر یو وحشت سره په دې خاوره باندې یرغل وکړ، هغه هم د افغانانو د قربانیو په نتیجه کې مات شو. خوشبختانه به ووایو چې که د افغانستان ټول خلک د امریکایانو په ماته کې شریک نه دي، خو بلکې طالبانو دا تاریخ یو ځل بیا ژوندی کړو چې لکه څنګه چې تیرو دوه قوتونو ماته خوړلې وه، همداسې امریکا هم ماتې وخوړه. او دا امریکا په خپله هم لکه تاسو چې ویلي په دې باندې اعتراف کوي. نو دا دریم ځل شو چې افغانانو نړۍ ته ثابته کړه چې بیرونی قواوې که هغه په هر څومره قوت باندې سنبال وي، افغانستان ته د اشغال په نیت راغلي، هغه وهل شوي دي او بیرته ایستل شوي دي. نو دا د طالبانو په شمول د ټول ملت لپاره یوه نیکنامي ده چې دا هم مات شو. د افغانستان ما لومړی ویل چې اراضي داسې ده چې دلته بیرونی قوتونه نشي پاتې. دویم دا دی چې د افغانستان خلک داسې یو مزاج لري چې که د بیرونی خلکو سره یو ډله خلک ملګري شوي هم دي، خو یو غټ تعداد خلک د هغې مخالف پاتې شوي او خارجي قوت یې وهلی دی. نو د امریکا په برخه کې هم همدا صدق کوي. درېیمه خبره چې د امریکا د ماتې لامل شوی دی هغه دا وه چې کله په افغانستان کې د افغان د امریکایانو یا د ناټو د قوتونو په نتیجه کې د طالبانو نظام مات شو او هغه لاړل، د بن په کانفرانس کې هلته یو عادلانه فیصله ونه شوه. هلته نیت او اراده همدا وه چې په افغانستان کې د جنگ دوام وکړي. نو په هغې بنا باندې طالبان د یو لوی قوت او د یو هیواد د واکدارانو په صفت باندې د بن په کانفرانس کې ځای نه کړی شو. نو هلته بنیاد داسې راغی چې طالبان یا د طالبانو پلویان وځوروي او بالاخره به په افغانستان کې جګړه شروع شوه. نو کچرته په بن کانفرنس کې عادلانه ناشته شوه وي او طالبانو تم په حکومت کې برخه ورکول شوه، شاید د نړیوالو لپاره دلته شل کال د پاتې کېدو هیڅ مجال نه وي پاتې شوی، ځکه چې جګړه به نه وه، مخالف قوت به نه وه. نو هلته شعوري داسې فیصله وشوه چې هغه خلک چې د طالب او د طالب په خلاف دوی په دوه برخو وویشل، طالب یې د هیواد نه بیرون پرېښودو د حکومت نه او د دولت نه، او موافقین په دولت کې شامل کړو. نو هماغه و چې نړیوال طالبان دې ته اړ شو چې د ناټو په مقابل کې پورته شي، او بالاخره دا شل کاله مبارزه او مقابله وکړه او بالاخره دا نظام یې ړنګ کړ. بل دا و چې دلته په هیواد کې چې حکومت او حکومت سو مشکلاتو سره مخامخ و، دلته اقتصادي مشکلاتو، یو محدوده خلک، محدوده کتله خلکو چې هغه د حکومت پر راس کې رااله، هلته فساد و، هلته اختلاس و، هلته د پوستونو خرڅول و، هلته قتل و قتال و. نو ځینې ډېر دغسې عوامل را سره راجمع شو چې بالاخره د امریکا د ماتې لامل وګرځېدل.
استاد، د امریکا د مات یا وتلو نه وړاندې په خپل افغانانو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ټوله کې نړیواله ټولنې له امریکا غوښتل چې په مسؤولانه ډول د افغانستان نه ووځي، خو اوس چې دوی په غیر مسؤولانه ډول ووتله او ټاکل شوی چې وروستی امریکایي سرتیری هم د رواني اګست میاشتې تر وروستۍ ورځې پورې د افغانستان نه ووځي، لا هم امریکا سره دی چې خپله ماتې ومنله ووځیم د افغانستان نه. دلته ځینې پلمې لټوي د افغانستان د بې ثباتۍ دپاره، یا د افغانستان کې د ګډوډۍ راوستلو دپاره پلمې ګوري. فکر کوي امریکا لا اوس هم په سیمه کې یا په افغانستان کې ځینې موخې لري؟
بلې، امریکا خو تاسو پوهیږئ چې په ټوله نړۍ باندې د قدرت کولو عزم او اراده لري. هغه دا اوس هم زه فکر کوم چې د افغانستان په صورت کل سره شاید ونه وځي، او داسې ویل کېږم چې دوی د قطر په معاهده کې یو معاهده داسې شته چې د امریکا یو دوه اډې یا درې اډې دلته په افغانستان کې پاتې شي، خو البته هغه به په مسایلو کې دخیل نه وي، یوازې د دې لپاره چې نور آسیا د افغانستان کنټرول کې نو دلته به پاتې شي. بله دا ده چې افغانستان د نړۍ یو کلی دی، نړۍ یو کلی دی او یو ولس دی، او افغانستان پکې یو کور دی. نو چاره نشته دی چې امریکا دی د افغانستان سره تعلقات ونه لري، یا افغانستان دی د امریکا سره یا د نړۍ نورو هیوادونو سره تعلقات ونه لري. دا ممکنه نه ده، ځکه چې افغانستان به د ټولې دنیا سره چې په هغه کې امریکا هم راځي نو دوی به تعلقات ساتي. او یوه خبره دا ده چې لکه تاسو چې اشاره وکړه، افغانستان نه روسان ووتل په غیر مسؤولانه شکل باندې، نو دلته یو ناورین رامنځته شو. اوس تاسو وګورئ چې د کابل د نړیوال هوایی میدان نه چې کوم خلک روان دي، زه فکر کوم که چېرته امریکا د افغانستان په خلکو باندې زړه خوږولی، نو په داخل د افغانستان کې ورته د ژوند شرایط مساعد کړي. هلته هغوی په ملل متحد کې په بندیزونو باندې خبرې کوي چې د افغانستان په نورو خلکو باندې بندیز ولګي، یا په حکومت باندې بندیز ولګي، یا حکومت سره مرستې مشروطې کړي. نو زه فکر کوم چې دا به د امریکا مسؤولانه وتل نه وي، دا به د افغانستان سره د امریکا دوستي نه وي چې دا یو کم تعداد خلک و. تاسو یو لک خلک راوالي په څلوېښت میلیونه نفوس کې، دا ډېر ناچیزه شی دی. نو دا د نړیوالو او د افغانانو په سترګو کې خاورې اچول دي چې زه له تا سره د څلوېښت میلیونه خلکو د سرنوشت لپاره په غم کې نه یم، خو چې یو لک خلک زه د افغانستان نه وباسم د نړۍ نور هیوادونو ته، دا د همدردۍ معنا ولري؟ دا د همدردۍ معنا نه لري، بلکې دا د افغانستان د خلکو سره د رقابت او د عناد او د قصد یو معنا لري چې زه د څلوېښت میلیونه خلکو په سرنوشت په غم کې نه اوسم، خو د یو لک خلکو لپاره چې هغه خلکو ته دا وښي چې موږ د افغانستان د خلکو سره همدردي لرو. نو که دوی اوزی هم، نو د افغانستان د خلکو سره، د ټولو خلکو سره باید همدردي روحیه ولري، مسؤولانه اوزی. دلته ټول سیستمونه چې د نړۍ یو د بل سره تړلي دي، دا باید جریان پیدا کړي، او د افغانستان خلک چې دي د نړۍ د کومکونو لپاره ضرورت لري، باید هغه امریکا ده او که نړۍ نور هیوادونه دي، د افغانستان د خلکو سره باید همدردۍ ته ادامه ورکړي، او په داخل افغانستان کې حالت مثبت ته لاړ شي، او اقتصاد یو ځل بیا په خپو ودرېږي، او افغانان د هغې کشالو جنجالونو نه چې په شل کلو کې زغملي دي، باید د دې نه نجات پیدا کړي.
روت پانو ته کتنه.
ګلونو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره وسم زه فاطمه ستاسو قدرمنو اوریدونکو حضور ته حاضر شوم يم چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل او که وخت پاتې شو نو د بهرني ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې کوم. عزیزانو، نن د تهران کابو ټولې ورسپانې د نورو مسایلو ترڅنګ د کابل په هوایی میدان باندې د داعش د ترهګري ډلې د خونړۍ برید په اکله لیکنې او تبصرې کړې دي چې د خپرونې په سر کې به تاسو ته وړاندې کوم. پسر کې هم اعتماد ورسپانه د تهران چاپ د ورسپانه په خپل لومړی پانه کې د کابل د پیښې د یوې قربانۍ عکس خپاره کړی ده چې یو ټپي مېرمنې ښیي چې په خپلو وینو کې نغښتې ده. ورسپانه په کابل کې د مرګ سیوري تر عنوان لاندې سرمقاله کې دې ته په اشارې سره چې د کابل په هوایی میدان کې د ځانمرګې برید له امله په لسګونو بېګناه انسانان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول لیکي. طالبان او امریکایان د کابل د هوایی میدان د امنیت په ټینګولو کې یو بل په بې پامۍ تورنوي، په داسې حال کې چې د داعش ترهګره ډله په ویاړ سره د دغه وحشیانه برید مسؤلیت په غاړه اخلي. ورسپانه په دوام کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین خبرو ته انعکاس ورکړی چې د کابل په پیښه کې د لسګونو انسانانو د مرګ پړه په بهرنیانو اچولی دي. شاهین ویلي چې برید د کابل د هوایی ډګر په هغه برخه کې شوي چې د امنیت چارې د امریکایي ځواکونو په لاس کې وه. وړاندې سرمقاله لاغلې د کابل د هوایی میدان چاودنه د دې ښودنه کوي چې امریکا او ناټو د کوم منظم پلان پرته د افغانستان چارې یوې افراطي ډلې ته ورسپارلې او په خپلو مسؤلیتونو باندې په سترګې پټولو سره غواړي له دې هېواده پښې سپکې کړي. ورسپانه په یو بل خبر کې بیا د افغانستان له ګاونډیو څخه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ غوښتنو ته انعکاس ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د جمعې په ورځ د افغانستان له ګاونډیو هېوادونو غوښتنه وکړه چې خپل سرحدونه د افغان کډوالو پر مخ پرانیزي. د دغه کمیشنرۍ مرستیالي کلیمنس په جنوا کې په یوه خبري ناسته کې وویل د شمیرنو له مخې باید په سیمه کې د 15 لکه کډوالو منلو ته تیار ووسو، ځکه چې په افغانستان کې حالات په چټکۍ سره په بدلېدو دي. ممکن دی د کډوالو شمیر په چټکتیا سره زیاته شي. د په وینا د روغتیا نړیواله اداره هم خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د درملو او د طبي سامان آلاتو زیرمې په خلاصېدو دي. دغه هېواد به د یو ستر روغتیایي بحران سره مخامخ شي. د روغتیا د نړیوالې ادارې یو جکپورې مسؤول ریک برنان ویلي چې د پاکستاني مقاماتو په مرستې سره دغه سازمان به د درملو د واردولو لپاره یو ځانګړی هوایی کریډور د مزار شریف د هوایی ډګر په لور پرانیزي. وسم اطلاعات ورسپانه را اخلو. د تهران چاپ د ورسپانه هم په خپل لومړی پانه کې د کابل د هوایی ډګر پیښې ته انعکاس ورکوي او لیکي د کابل په هوایی ډګر باندې د داعش د ترهګري ډلې په برید کې 170 تنه وژل شوي او تر 450 تنه زیات ژوبل شوي دي. ورسپانه اول د پیښې ځای څېړلی او لیکي چې دغه پیښه د امریکایانو تر واک لاندې په ساحه کې شوې او وروسته بیا د طالبانو له لوري د احتمال مالی پریدونو په اکله خبرداریو ته اشاره ورکوي. ورسپانه په وینا د طالبانو ویان محمد نعیم الجزیره سره په مرکه کې ویلی دی چې دغه ډله وار د وار د مخه له امریکایانو ته د کابل په هوایی میدان باندې د داعش د ترهګري ډلې له لوري د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړی وو. د ورسپانه په وینا د طالبانو ویان محمد نعیم الجزیره سره په مرکه کې ویلی دی چې دغه ډله وار د مخه له امریکا امریکایانو ته د کابل په هوایی میدان باندې د داعش د ترهګری ډلې له لوري د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړی وو. رسپانه په یو بل خبر کې بیا لیکي چې په یمن کې د سعودي د تیرګر ائتلاف په پوځي اډو باندې د یمن د ولسي ځواکونو او د پوځ د خونړی برید خبر هم ورکړی دی. د رسپانې له راپور سره سم د یمن د ولسي کمیټو او د پوځ توغندوي ځواک د دې هیواد په مارب ولایت کې د سعودي د تیرګر ائتلاف په دوو پوځي اډو باندې د بالستیک توغندیو په مټ برید کړی چې له امله یې د سعودي د ائتلاف د تیرګرو ځواکونو په شمول څو تنه جکپور افسران هم وژل شوي دي. عزیزانو، دا هم جامع جم ورځپاڼه ده. د تهران چاپ دغه ورځپاڼه بیا په خپله لومړۍ پاڼه کې د امریکایي واکسین لپاره د لویې رسوایۍ ترنوان لاندې د امریکا د مدرنا شرکت له لورې په جوړ شویو واکسینونو کې د ککړتیا او زهرجنو موادو شتون خبر ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې جاپان د امریکا له لورې په جوړ شویو واکسینونو کې د ککړتیا د شتون خبر ورکړی او د مدرنا د شرکت 1,000,000 او 600,000 ډوز واکسینې ځنډولې دي. د ورځپاڼې په وینا ځینې کسان فکر کوي چې امریکایي واکسن تر ټولو غوره واکسن او د حیات اوبه دي، حال دا چې حتی د امریکایي واکسین د کارندوالي په هکله هم اوس شکونه زیات شوي دي. د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې د امریکا د مدرنا د شرکت واکسینونه ککړ دي، خو اکثره لویدیځ پارې رسنۍ په دې اکله د خبرونو له خپرولو په ډډه کولو سره هڅه کوي چې د پیښې پړه د اسپانیایانو په غاړه واچوي. قدرمنو اوریدونکو، سمزو کابل خواته. محترمو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ دانه وروسته د کابل ورځپاڼې په معمولي ډول نه خپریږي، خو موږ ستاسو د خبرتیا لپاره د دغې ورځپاڼې د انټرنیټي پانو څخه ځینې مطلبونه را اخلو او تاسو ته یې وړاندې کوو، خو د محتوا په اړه یې کوم مسؤلیت نه منو. په سر کې هم مسیر ورځپاڼه. مسیر ورځپاڼه لیکي چې لویدیځو هیوادونو له کابل هوایي ډګر څخه د اتباعو ایستلو عملیات پای ته رسولی دي. لویدیځو هیوادونو اعلان کړی چې دوی د کابل هوایي ډګر څخه د اتباعو ایستلو خپل عملیات پای ته رسولی او د ناټو ډیری نور غړي هیوادونه به د خپلو اتباعو او خپلو همکارانو ایستلو لپاره له دې وروسته الوتنې ونه لري. د امریکا د دفاع وزارت په وینا په تیرو دوو وینیو کې د کابل هوایي ډګر له لارې نږدې 110,000 کسان ایستلي دي. امریکایي ځواکونه چې د وتلو د عملیاتو مشري کوي د اګست پر 1 په خپل 6,000 سرتیری وباسي او د هوایي ډګر چارې به طالبانو ته وسپاري. په ورته وخت کې طالبانو رویټرز خبري آژانس ته ویلي دوی د یاد هوایي ډګر د ټولو برخو تسلیمې ته تیار دي. مسیر ورځپاڼه په یو بل خبر کې لیکي چې سوداګرۍ خونه د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت بهیر کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د خصوصي سکتور د خونو د فدراسیون مسؤلین وایي چې په دې وروستیو اونیو کې د پاکستان له لارې د افغانستان سوداګرۍ او د ترانزیت بهیر کې زیاتوالی راغلی. د خصوصي سکتور غړي وایي چې د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په زرګونه کانټینرونه اموال چې د ډیری اوړه، بوره، غوړي او د فابریکو اومه توکي دي بار موټرونه ولاړ دي. دوی زیاتوي چې د دې مالونو د درېدو یوازنی لامل د پیسو د لیږد د بهیر ځنډېدل دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي هم له طالبانو څخه غوښتنه کوي چې باید د خصوصي سکتور د ستونزو د حل لپاره د بانکونو د منظم فعالیت لپاره تدابیر ونیسي تر څو د شته ستونزو د حل لپاره قوي حل لاره رامنځته شي. عزیزانو، دا هم کلید انټرنیټي سایت دی چې لیکي د امریکا دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونه یې پر دې توانېدلي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې مرکز په نښه کړي. پنټاګون د شنبه په ورځ په خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د غبرې تیر شپه 12 بجې د جلال آباد ښار د اومه ناحیې اړوند قلعې نغرک سیمه کې شوې دی. خبر پاڼه زیاتوي چې یاد برید د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن په اجازه شوی چې په پایله کې د داعش ډلې یو مرکز له منځه وړل شوی او یو تن پکې وژل شوی دی. په دغه برید کې نور ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. امریکا پر داسې مهال په ننګرهار ولایت کې د داعش په پټنځای د برید خبر ورکوي چې د پنجشنبې په ورځ په کابل هوایي ډګر کې د داعش ډلې په ځانمرګي برید کې لسګونه ملکي وګړو او امریکایي عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن تر دې وړاندې ویلي وو چې د یاد برید غچ به اخلي. کلید بیا لیکي چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په تازه څرګندونو کې ویلي چې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د کابل د هوایي ډګر امنیت ساتنې په هدف له طالبانو سره به خبرې وکړي. هغه زیاته کړې ده چې په دې اړه خبرې روانې دي او طالبانو د یاد هوایي ډګر ساتنې لپاره له ترکیې څخه یوازې د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې ده. ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
د ایران کامیابی او رهبری
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماو
د ایران کامیابی او د رهبری ترنوان لاندې له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای په یو ځای کې فرمایي، علم او ټیکنالوژي د یو ملت د اقتصادي اقتدار یوه ستنه ده. یو ملت د پرمختلل پوهې، پرمختللې ټیکنالوژي په درلودلو سره هم شتمنۍ او مال او دولت ته رسیږي او هم سیاسي لوړتیا ترلاسه کوي، هم عزت او احترام یې زیاتیږي، هم یې لاس پیاوړی کیږي. د ساینس او ټیکنالوژۍ د پرمختګ د موضوع د اساسي کېدا په خاطر زه دې موضوع ته ډیر حساس یم. زه بیا هم عرض کوم، العلم السلطان، یعنی علم اقتدار دی، علم قدرت دی او باید په علم پسې شو. پوهنتوني چاپیریالونه، څیړنیز چاپیریالونه حتما باید ساینسی موضوع ته توجه وکړي. خوږو دوستانو، د دغه لړۍ نننۍ مطلب مو د اسلامي انقلاب د معظم لارښود له وینا سره پیل کړي. د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت یو تر ټولو لوی ویاړ په علمي ډګرونو کې د ایران فعال شتون او زیاتیدونکي وده ده. په دې زمینه کې د پرمختګ په دومره چټکتیا سره ترسره شوی چې تر 2018 کال پورې په دغه هیواد کې څه د پاسه 3 لک شیانو اختراع ثبت شوې ده. همداراز د آی ایس آی انټرنیټي سایټ په اساس ایران په 2018 کال کې د کمیت له پلوه 18 نمبر ترلاسه کړی دی او په 2018 کال کې په هیواد کې د مقالو د تولید اندازه 43292 پورې ثبت شوې ده. پر دې سربیره ایران د هغو مقالو د تولید په باب چې تر ټولو زیاتې وړاندې شوې دي د دنیا په 15 برلاسه هیوادونو کې لومړی نمبر ترلاسه کړی دی. Thank you.
قدرمن اوریدونکو د 2013 میلادي کال د رتبه بندۍ نه د نتیجو په اساس د ټایمز نړیوال سایت چې هر کال د دنیا برلاسه په هانتونونو ارزوي او ورته رتبه بندۍ ورکوي، ایران د 300 برلاسه په هانتونونو په درلودلو سره د ټایمز نړیوال لیست کې ولسم لمبر ترلاسه کړی دی او لا ترکیه ورسته توانېدلې د سیمې د برلاسه په هانتونونو د شمیر لپاره د سیمې د دوهم لمبر ځانته بیل کړي. لا بریالیتوب ورسته د ایران اسلامي انقلاب له هغو کسانو چې ځان یې د پردیو په وړاندې بایللی وو با شخصیت او خپلواکه کسان جوړ کړل چې په خدای باندې په توکل پر وړتیا او باندې په تکیه او له خپل باطنی ځواک په استفاده سره توانېدلې دي په خپلو پښو ودرېږي او په ډیرو زمینو کې او څار بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. په علمي او تخنیکي زمینو کې دغه پرمختګونه داسې دي چې له تیرو پیړیو سره په توپیر کې دی او دا په خلکو کې د علمي او کلتوري خپلواکه د تولید د لیتوګي د رامسته کې دا پام ته داره ده. د ایران پر ضد د عراق له تپلې جنگ سره ډیره زده کوونکي او محصلین جبهو ته لاړل او د ځوانانو علمي ځان باوري فرهنګ د وړتیاو د نتیجه ورکونې د ایراني او شخصیتونو د ډیرو نوښتونو او خلاقیتونو د قدرت لامل شو. په ایران کې د پوهنتوني مطالعاتو مخ په وده بهیر په تیرو 24 کلونو کې او د اولمپیادونو او خوارزمی او ادبي جشنوارو په څیر جشنوارو شتون په ځان د باورۍ د کلتور د زیاتېدونکې لوړتیا نښې لري.
پر علم او ټکنالوژۍ د حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنئی تاکیه او ټینګار لامل شوی څو د دوی د رهبرۍ په پړاو کې علم او محصل یو غوره ځایګی ولري او ایران د طب نینو ټکنالوژۍ اټمي ټکنالوژۍ بنیادی سیلولونو د هوا فضا ټکنالوژي په څیر په څانګو کې او دغه راز په نورو ډیرو څانګو کې او څاره پرمختګونه ترلاسه کړي. د بنیادی سیلولونو په څیر په ځینو ماډرن پوهو کې ستر علمي بریاوې ایران په دې زمینه کې په تر ټولو مخ په ترکه هیوادونو کې شامل کړی دی. جالبه دا ده چې دغه زیاتره بریالیتوبونه په ځوانو متخصصانو باندې د تاکیه په دلیل ترسره شوی چې تل د اسلامي انقلاب معظم لارښود لخوا هڅول شوی او ملاتړ یې شوی دی. په اټمي ډګر کې د ایران پراخې بریاوې یعنی د اصفهان، نتنز، عراق، بندر عباس، فردو اټمي مرکزونو تاسیس او د سنټریفیوژونو د دوهم او دریم نسلونو او داسې د نورو نسلونو تولید او د یورانیمو د پخونې د ماډرن سنټریفیوژونو په سایټونو کې لګول، د عراق او ځینو نورو ریاکټرونو د درنو اوبو د مرکزونو جوړول او داسې ځینې نور نوښتونه د هغه ځوان ایرانی نسل د لوړو ظرفیتونو وړتیاو یو مثال دی چې د حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنئی په رهبرۍ کې تحقق وموند او یې خودله کله چې د یو آزاد او خپلواک ملت اراده کلکه او هوډمنه کیږي نو د سلطې د نظامونو نفسیاتي او فزیکی انحصارونه او خنډونه به د ملتونو ارادې ته د ماتې ورکولو جوګه نه وي.
د پام وړ ټکی دا دی چې د علم زده کونې مقولې ته د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی نظر یوازې پوهه، د کار کسب ترلاسه کول په ټکنالوژۍ کې پرمختګ او د مادي ژوند اسانتیا نه ده. دوی د علم اصلي کارندوالۍ اقتدار رامنځته کول ګڼي. په همدې دلیل په دنیا کې د نویو علمي څانګو او علومو څخه په بلتیا سره او د شخصیتونو او متخصصانو پر وړتیا او په تکیه سره او دغه راز د علمي ارګانونو او مؤسسو څخه د معنوي او مادي ملاتړ لپاره د اجرایي مسؤلانو په هلو ځلو سره دا درستې چارې د منځنیو لارو یا هغه شارټ کټ لارو پلوه ته هدایت کړي. د لنډې لارې کلمه یا شارټ کټ لاره یعنی هر هغه شی چې لاره لنډه کړي او لامل شي انسان ژر مقصد ته ورسیږي، یعنی نوښت او د لارې لنډول. د ایران د اسلامي جمهوریت د غوره شخصیتونو یا متخصصانو د فاونډیشن مشر او د علمي او ټکنالوژیکي چارو کې د ولسمشر پخوانی مرستیال ډاکټر سورینا ستاری په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي د اسلامي انقلاب معظم لارښود د علمي او ټکنالوژیکي حوزې له مسؤلانو سره په غونډه کې په خاصه توګه د علمي پرمختګ موضوع تعقیب کړې ده. دوی څیرانو ته ویلي له نوښتونو څخه د استفادې پلشان لنډې لارې ښودلې دي. نوښتونه او نویوالی ډیر شیان سره ګډوډ کوي. موږ د دفاع په حوزې کې که وغواړو ټانک او الوتکه جوړ کړو نو دمګری ورته نه رسیږو، که څه هم زموږ پرمختګونه ډیر ښه او حیرانوونکي دي. خو تاسو یې وینئ یو کس یو ډرون یا یو کواډ کوپټر جوړوي او چې هیڅکله یې هیڅ یو راډار او دفاعي سیستم نشي لیدلی او په شیش کې یې نشي راوستلی، ځکه چې پکې نوښتوالی او نویوالی راغلی دی. نوښتوالی له سیستمونو سره دغه شان کار کوي او خصوصیت یې دا دی. نوښتوالی یعنی همدغه لنډې لارې یا شارټ کټ لارې چې تل د اسلامي انقلاب ستر لارښود ورته اشاره کوي. که موږ اوس د نانو او بنیادي سلولونو په څیر په نویو علمونو کې ډیر مخکښ شوي یو، په همدغو شارټ کټ لارو په خاطر ده، ځکه دا نوي علومو دي او مخکې د انسان په اختیار کې نه و.
ډاکټر سورنا ستاری د اسلامي انقلاب د ستر لارښود په محضر کې په یوې ناستې کې په خپلو څرګندونو کې ویلي دي د اسلامي انقلاب د لومړنیو کلونو په نسبت په وروستیو کلونو کې یو لړ توانمنه او څرګنده وده رامنځته شوې او په تیره بیا په تیرو شلو کلونو کې دغه وده ډیره زیاته جدي ده. د دغې قضیې اصلي هڅوونکی هم له کلونو مخکې څخه په خپله حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای دی. ډاکټر ستاری په دې باب خپل پلار ته یعنی د فوج د هوایي ځواک د وخت کمانډان شهید سردار ستاری مرحوم ته د رهبر د یو لیک په باب اشاره کوي او وایي په دغه یادښت کې راغلی دی په هوایي ځواک کې څېړنه تلپاتې او دوامداره شوې ده او همغه شان چې پوهیږي څېړنه او تحقیق په خپله د علم د پرمختګ اساس دی. کله وسلوال ځواک له داخله پوه او معرفت رابرسیره کوي نو باید یقین وشي چې خپلواکي نه یوازې یو نامه او ادعا چې یو حقیقت او ورایښت دی. زه دغه ښکارنده په نهایت کې په ښکاره وینم او له درستو چارواالو او د نهاجا له قماندان چې اهل علم او څیړان دی په ځان له بسیانې جهاد څخه چې په ځان د باورې بیرغ یې پورته کړی دی او له هغه یوه یوه کس چې په دغه پرمختګ کې اغېز شیندونکی دی مننه کوم. مهمه دا ده چې په پیل کې دا باور ولرل شي چې اوس مو کار پیل کړی دی او تر هغه چې دغه کار ختم شوي نوی نیمګړی یې پرې نکتی. دوهم دا باور ولرئ چې هر چرته پر مخ تللی شو. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د هیواد په علمي څرخ کې د هغو قوانینو ملاتړ کړی چې د علومو د کار پیژاندو په اند که دغه قوانین نه وای نو ډېر کارونه به شوي نه وو، لکه د پوه بنسټو شرکتونو څخه د ملاتړ قانون، د کلتوري انقلاب د لوړې شورا کې د قوانینو ټولګه، د غوره شخصیتونو ستراتیژیک جامع سند، د ملي غوره شخصیتونو د فاونډیشن اساسنامه او د نینو کمیشن، د بایوټیکنالوژي کمیشن، د بنیادی سلولونو کمیشن، د هوا فضا کمیشن په شمول درست کمیشنونه او کمیټې او داسې نور ارګانونه. د ډاکټر ستاری په وینا د دغو درستو کمیشنونو سندونه د کلتوري انقلاب عالی شورا ته ولیږدول شول او درست سندونه د آیت الله خامنهای په حضور کې په وړاندې کولو سره رسمي شوي دي. حتی د علمي ټکنالوژیکي مرستیالۍ او په خپله د غوره شخصیتونو د ملي فاونډیشن جوړېدا هم د اسلامي انقلاب د ستر لارښود په درایت او پوهې او هوښیارۍ سره شوي ده.
په دې ډول ده چې ایران په دوو وروستیو لسیزو کې د علم او ټکنالوژۍ په تولید کې ګړندی شوی او د هیواد لپاره ډیرې بریاوې لاسته راوړلې دي. اوس د بنیادي سلولونو د تحقیقاتو او ټکنالوژۍ په برخه کې ایران د نړۍ په لومړیو لسو هیوادونو کې شامل دی. ایرانی محققانو همداراز د بنیادی سلولونو څخه حتی د هډونو د مازغو پوستکی او د زړه د توانی شوي وژي په ترمیمولو کې هم استفاده کړې ده. همداراز د اصفهان په رویان څیړنځای کې د بنیادی سلولونو د کلوننګ کار شوی او د سترګو د ګاټې په پیوند د سرطان د درملنې او یا د زړه او عصبونو د پټو او د هډونو د سلولونو د درملنې په خاطر د نوم د بند د بنیادی سلولونو تکثیر او کاپی کول، د نخایي ضایعاتو ترمیم او د جنین د بنیادی سلولونو تولید او کلوننګ د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې د ایران له لویو بریاوو څخه ګڼل کیږي. همدا اوس په هیواد کې د جنینی بنیادی سلولونو جوړول او د کلوننګ علم هم په ځای علم بدل شوی او په وروستیو کلونو کې د بزې د ګډې او خوسی په شان حیواناتو کلوننګ سبب شوی چې ایران د بنیادی سلولونو په زمینه کې د ګوت پشمیر هیوادونو په لیکه کې ودرېږي. د اسلامي انقلاب د مشر د پاملرنې نتیجه په هغه ډګر کې پرمختګ دی چې له یوې طاغوتي واکمنانو د بې پروایۍ په وجه ایران څو پیړۍ شاته پاتې وو او له بل پلوه د نړۍ مستکبرانو په دغه برخه کې د علم یوه بنده او ممنوع سیمه جوړه کړې وه. خو لکه څنګه چې حضرت آیت الله خامنه ای ټینګار وکړ، دغه وهل شوي لارې له ټول اهمیت سره سره بیا هم یوازې یو پیل دی او تر دې زیات څه نه دي. موږ لا د نړۍ د علم له ډیرو څوکو شاته پاتې شو. باید څوکو ته ورسیږو، باید په ډیرو مهمو څانګو کې د علم له اوسنیو پولو تیر شو.
دوستانو دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغون شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلي وي. له تاسو اجازه غواړو، بریالي اوسئ.